د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا گرانو مسلمانان ورونو پشتني مو أخستي او دا جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړې.
پرم اجمل صاحب، زموږ ورور ندا محمد د تماس نیولې او د دوه پښتنې وې. لومړی پښتنه په دې ډول ده چې د ماهیانو ښکار په برق سره څه حکم لري، او دوهمه پښتنه په دې ډول ده چې تاروګان موږ نیسو، د تاروګان چې ښکار کوو ستړي کوو، دوی دغه ستړیا موږ ته جایز ده او که نه؟
راځو د دغه ورور د پښتنې و جواب ته. چې ښکار کول خو جایز، ښکار د دریاب یا د مایان په دریاب کې نیول یا په حوضو کې نیول یا په رودو کې نیول جایز. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمای: احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم. تاسو ته د دریاب ښکار کول جایز، خوراک یې جایز. دا الله تبارک وتعالى تاسو ته یو نفع یو ګټه درکړې. او همدا ډول الله عز وجل د مځکې ښکار هم جائز بللی دی. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: واذا حللتم فاصطادوا. کله چې تاسو د احرام څخه ځانونه ویستل، ځانونه مو حلال کړل، بیا ښکار کوي. ښکار کول جائز دی. زموږ د مذهب پرانا کې ښکار د هغه حیوانانو چې غوښې یې خوړل کېږي د هغو هم جایز دی، او د هغه حیوانانو چې غوښې یې نه خوړل کېږي لکه لیوه، زمری، پړانګ او داسې نور، د هغو ښکار هم د پوست او یا ځینې نور شیانو د پنیت کول جایز دی. او د دې خبرې ممانعت او یادونه هم په نصوصو کې نه ده سوې چې ښکار کول یا د لوی حیوان وسی او یا د کوچني حیوان وسی، یا په یوه اله وسی یا په بله اله وسی. البته په الو کې یې تغییر په ځینو شیانو کې ستا، چې په ځینو الو باندې که حیوان مړ سي غوښې یې مردارېږي او په ځینو الو نه مردارېږي. خو خبره په هغه الو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې زما دغه ورور وایي چې زه په برق باندې مایان نیسم، د دې برق په ذریعه باندې لوی او کوچني مایان ټول مړه کېږي. هغه لوی مایان چې د برق په ذریعه مړه سوه هغه خو حلال دي، او دا چې کوچني مایان ورباندې مړل کېږي څه شرعي ممانعت خو نسته، مګر دا مکروه کار دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدون ضرورت د حیوانانو د تعذیب څخه منع کړی ده. الجوهر النیره په کتاب النفقات کې لیکي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان. الجوهر النيره كتاب النفقات. او پاته دا چې تا د برق په ذریعه باندې دغه حیوان، دغه ماهی وواژه، راپورته دې کوي، جایز دی، خوراک یې درته روا دی. په تاوای هندیه لیکي: السمک والجراد یؤکلان غیر ان الجراد یؤکل مات بعلة او بغیر علة، والسمک اذا مات بغیر علة لا یؤکل. کدا فی ظهیریه هندیه جلد پنځم صفحه 428. او دا چې دغه کوچني حیوانان بدون ضرورت وجل کېږي، ځکه دغه غوښې خو په کار کېږي نه، یا تاروګان هغه دومره ستړي کېږي چې هغه ښکار خو یې درته جایز دی، خو دغه درته دغه بلابود زورول دا یې مکروه دی. الجوهر النیره په کتاب الصید و ذبائح کې لیکي: ويستحب ان يحد الذابح شفرته لقول عليه السلام اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته ويكره ايضا ان يجر برجلها اذا اراد ذبحها ويستحب ان يسوقها برفق ويضجعها برفق الجوهر النيرة كتاب الصيد والذبائح يعني دا چکم حيوان سړی علالی په کار داد چې چاړه شورت ته راکی او بلابود تکلیف ورنکی په لغتو و نوی او ازار ورنکی بی ځای و نوی حاصل خلاصه دا چې زما وروره د تاروګانو شکار هم درته جایز دی د مایانو شکار په برکم درته جایز دی خو تاروګان بدون ضرورت بلابود تکلیف پر کول مکروه کار دی په مایانو کې د برق په ذریعه چې هغه کوچني مایان هم وژل کیږي بدون ضرورت دا کار هم مکروه دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاکم الله محترم اجمولی صاحب راځو د دوهم اوریدونکو په لور زموږ ور بسم الله دی وایي وای کچیر دوه نفر په ګډه سره ځمکه اجاره کړي او بیا دوی څخه یو نفر دغه ځمکه خپل زوی او یا ورور ته چې د ده سره په ویش ګډ وي جلا نه وي په بزګري ورکړي نو دغه بزګري او دغه شراکت صحت لري او کنه او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده وایي که دوه نفر په شراکت سره کارونه په ټیکه باندې کوي او بیا د دوی دوو څخه یو راولاړ شي خپل کار په ټیکه باندې واخلي یعنی دا چې د دوی دوو څخه یو هم ټیکه دار وي او هم د کار مالک وي نو دغه ډول کار یا دغه ډول شراکت جایز دی او کنه او بله پوښتنه یې په دې ډول وه د دغه ورور د محترم مولوي صاحب څخه چې کوم کسان زکات اخیستلی شي یعنی هغه څوک چې د زکات مستحقین وي هغه که مولوي صاحب راته وشي
دغه بل ورور درې پوښتنې کړي دي اوله پوښتنه یې دا کړې ده که دوه نفره په ګډه باندې مځکه په اجاره واخلي دغه یو نفر بیا و خپل یو قریب ته دا مځکه په بزګري واخلي اصلا په بزګري باندې و خپل قریب ته مځکه ورکول دا هم یو ډول اجاره ده یعنی دا چې که څوک و خپل قریب ته مځکه په بزګري ورکی دا هم یو ډول اجاره ده اوس هغه قریب چې دغه ورور وایي چې د ده سره په ویش ګډ دی یعنې شریک دی په دغه کې یو لږ تفصیلي خبره سته متوجه کیدل ورته پکار دي دا چې دوه نفره دي دا یو نفر راولاړیږي خپل قریب ته دغه ګډه مځکه په بزګري ورکوي یعنې په اجاره یې ورکوي هغه قریب د ده سره شریک دی شراکت دوه ډوله دی یو شرکت ته ملک دی یو شرکت ته عقد دی که هغه قریب د ده سره شراکت ته ملک ولري او شراکت ته عقد یې ورسره نه وي د یې په بزګري ورسره ورکولی شي شراکت ته ملک دا دی چې هغه د ده قریب په یو موروثي مال کې د ده سره شراکت لري د پلاره څخه ورپاته سوی مال دی په هغه کې شراکت لري خو هغه ورور جلا خپله خواري او مزدوري کوي دی جلا خپله خواري او مزدوري کوي هغه د پلاره ورپاته سوی مال یې شریک دی هغه ګډ لري نور یو جلا خپل کار کوي بل جلا خپل کار کوي دا شرکت ته مل د دې دوو ورونو په منځ کې ستا شرکت ته عقد نسته که دغسې ورور ته یو څوک دغه مځکه په بزګري ورکړي دا جایز دی په دې کې څه ممانعت نسته هغه جلا دی د هغه پیسې جلا دي دی حق نه پکښې لري د ده په پیسو کې هغه حق نه لري صرف هغه معهود مال چې د میراث دی یا څه نور دی هغه یې سره شریک دي په تاوای مهدیه لیکي لا مشارکت للاخ فيما هو مختص بأخيه شرعا ويمنع من معارضته في ذلك بدون وجه شرعي أو رست بالك لا مشاركة للإخوة فيما ثبت اختصاص أخيهم به شرعا وإذا كانت اليد على الكسب المذكور لمن اكتسب خاصة فالقول قوله في دعواه الاختصاص بيمينه وإلا فلا الفتاوی مهدیه جلد اوم صفحه 328 او همدا ډول فتاوی حمیدیه لیکي سئل في إخوة خمسة سعيهم وكسبهم واحد وعائلهم واحد حصلوا بسعيهم وكسبهم أموالا فهل تكون الأموال المذكورة مشتركة بينهم أخماسا؟ الجواب ما حصله الإخوة الخمسة بسعيهم وكسبهم يكون بينهم أخماسا تنقيح حامدية جلد أول صفحة بنزنيوي هم دار دول بتاواي حكانية جلد شبجم صفحة دريساوية وصلوية حاصل دا چه دا دورور دا قريب کده د سره شرکت ته ملک ولري، شرکت ته عقد و نه لري، دا ځکه دی هغه ته په بزګري ورکولی سي. او که چیرې شرکت ته عقد و، شرکت ته عقد دې ته ویل کېږي چې یو دوه ورونه دي عقد د دې یو د بله شراکت وي سره، یا شراکت په مال وي یا شراکت په اعمال وي. شراکت په مال دا دی چې یو څه پیسې یې وکړي، یو څه پیسې بل کړي، په دواړو باندې یو کاروبار کوي، یا یو هم یو کسب کی بل هم کسب کی، په ګډه باندې یو کار کی، دا ته شرکت ته عقد ویل کېږي. شرکت ته مال بیا که شرکت ته د مال وي، که شرکت په اعمالو کې وي، دې ته شرکت ته عقد ویل کېږي. شرکت ته عقد که د دغه ورور د هغه ورور یا د هغه قریب سره وي، بیا دا ځمکه په بزګري نسي ورکولی. او په دې اړه باندې په تاوای هندیه لیکي: قال محمد رحمه الله تعالى كل شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون منه عمل فإنه لا يجوز، وإن عمل فلا أجر له مثل دابة، وكل شيء ليس يكون منه العمل استأجره أحدهما من صاحبه فهو جائز. هندية تلرم جلد صفحة 350. او همدا ډول بل ځای په تاوای هندیا په پنځم جلد کې لیکي چې دغه بزګري دا هم دا زراعت هم یو ډول اجاره ده. او اما تفسیرها شرعا فهي عباره عن عقد الزراعه ببعض الخارج وهو اجاره الارض او العامل ببعض الخارج. هكذا په محدث سرخسي هندیا پنځم جلد صفحه 315. اصل خلاصه دا چې یو څوک که خپل ځمکه چې په اجاره یې د چا څخه نیولې ده خپل قریب ته په بزګري ورکوي، هغه قریب که د ده سره شرکت ته ملک لري ورکولی سي، په دې شرط چې یوازې شرکت ته ملک وي، شرکت ته عقد نه ورسره لري. یا که یې شرکت ته عقد ورسره درلودې یوازې، یا شرکت ته ملک او د عقد دواړه وو، بیا یې نسي ورکولی. والسلام علیکم ورحمة الله. او دا دوهمه پوښتنه چې دا ورور کړې ده چې یو کار دوه شریکان په ټیکه ونیسي، او دغه کار په دې دوو شریکانو کې د یوه کار وي، یعنی د یوه د کور جوړول وي، او دغه دواړه بیا دغه کور جوړوي خو کور د یوه دی، دغسې کار جایز نه دی. دا دوه کسان سره شریکان دي او دا مال کار د یوه دی، او هغه بل کس ورسره شریک دي، په دواړو یې جوړوي، نو بیا ګټه دواړه اخلي. په تاوای هندیه لیکي: فإذا استأجر أحد الشريكين الآخر لم يجوز. بتاوي هندية جل تلرم سبحة تلورسها أو بنزوس. أو بل زيك بحر لك: كل شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون العمل فيه لهما فإنه لا يجوز، فإن عمل فلا أجر له. بحر رايق جلد أتم سبحة نوشتم باب إجارة الفاسدة. حاصل دا چې دغه ورور وایي چې دغه دوه کسان سره شریکان دي، د دې یوه شریک کار په ګډه باندې کوي او پیسې یې بیا سره نیمی کوي، دغسې اجاره او دغسې کار فاسد دي. والسلام علیکم ورحمة الله. او درېیمه پوښتنه: د دغه ورور چې کوم کسان زکات اخیستلی سي، کوم کسان چې زکات اخلي، الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې اته صنفونه یاد کړي دي: انما الصدقات للفقراء والمساكين، اته ډلې یې یادې کړي دي. البته خو دا زموږ او ستاسو په ټولنه کې معروف فقرا او غربا، فقیران و مسکینان دي. دغه فقیران و مسکینان چې دي، د دې لپاره هم څو شرایط ټاکل سوي دي. اول شرط دا دی چې زکات اخیستونکي به د نصاب څښتن نه وي. هغه چاته د زکات اخیستل جایز نه دی چې څوک د نصاب څښتن وي. نصاب په اوس وخت کې په اوس شرایطو کې د 1500 څخه تر 1500 کالدارو پورې کیږي. دا یو شرط. دوهم شرط دا دی چې زکات اخیستونکي به سید نه وي. سید ته زکات ورکول جایز نه دی. سید و چاته ویل کیږي؟ سید آل علی، آل عباس، آل عقیل. او درېیمه خبره دا ده چې که زکات اخیستونکي نابالغ وي، نو مور پلار به یې شتمن نه وي. بل شرط دا دی چې زکات اخیستونکي به مسلمان وي، کافر به نه وي. او بل شرط دا دی چې زکات اخیستونکي به د زکات ورکوونکي د اصولو او پروعو څخه نه وي. د دغه زکات ورکوونکي اصول او پروع، اصول هغه کسان بلل کیږي چې دی ځینې پیدا دي، لکه پلار، نیکه، د نیکه پلار، مور د مور پلار د مور مور او هغه کسان چې اصول پروع کې نه دي قریبان دي دا غو چې نه یادونه زکوم ورور خور سکوي کنه سکوي وراره وريرا وريندار ماما د ماما اولادونه د ماما میرمن عما اکا د اکا زوی خسر اخشان او داسې نور دا قریبان دي خو نه په اصولو کې دي نه په پروع کې دي ته زکات ورکول جایز او هغه قریبان چې زکات نه دي ورته روه اصول یا پروع دي هغه د هغو ځینو نومونه یادوم پلار نیکه ور نیکه مور د مور مور زوی لور لمسی او لمسی دا مسائل ډیر زیات تفصیل لري د لا تفصیل لپاره وګوري شامی جلد دوهم صفحه 346 بحر رائق جلد دوهم صفحه 201 بدائع و صنائع جلد دوهم صفحه 340 هندیا جلد اول صفحه 138 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جزاکم الله محترم اجملی صاحب رازو دبل اوریدون کی پلور زموږ ور مرتضی او د داش شری پښتنه په دې ډول وایي چې د اولاد د مخنیوي لپاره د بوغي استعمال څه ډول دی او دوهمه پوښتنه د مرتضی په دې ډول ده چې د علم پر زیات په کومه اندازه دی یعنی علم په کومه اندازه باندې پر نر او ښځه باندې فرض عین دی هغه اندازه علم چې هم پر نر او هم پر ښځه باندې فرض دی د دې په اړه کاجمولي صاحب شرعي معلومات راکړي
دا غورور دوه پوښتنې کړي د اولې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د اولاد منع په موقت ډول باندې کول جائز په اړه طریقه چې د اولاد منع جائز ده البته هغه طریقه چې د انسان صحت ته نقص نه وي ځکه انسان وخپل ځان ته نقص رسولو صلاحیت نه لري دا چې د دواو استعمال وي یا نور طریقې وي د اولاد منع کولی شي تبین الحقائق لک لأن المرأة ثبت لها بالنكاح ضرب ملك على الزوج بمواجب النكاح من طلب القسم والتقدير النفقة والسكنة والمنع عن العزل وغيرها تبين الحقائق جلدهم صفحة ونبي أو همدار العناية لك ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها العناية جلد سوار لسم صفحة وساو دبنزوس خدا خبر ديادوي كتسوك اولاد منعقی د میرمنی موافقه او داغه اجازه لازمی ده او دوهمه پوښتنه په جواب کې باید وایم چې دومره کتر علم پرز دی چې انسان په عقاید او احکام کې ورسره لاس او گریوان وي د عقیده علم چې زما رب څوک دی پر انبیا او رسولانو ایمان د آخرت پر رز ایمان د عقاید اړوند چې څه شیان دي د دې زده کړ فرض عین پر نارینه هم پر ښځینه هم همدا ډول د اوتس لمونځ روژه حاج زکات ځینی معاملات چې سړی وسره لاس او ګریوان وي حرام کې واقع نسی مثلا سود او حرام سودا دا سره پیژندل دا فرض عین دي او پاته پروعات تحقیقاتي مسائل دا بیا فرض کفایي دي چې بعضي علما یې وکي د ټول غاړي په خلاصي شي ابن عابدین لیک قال ابن عابدین نقلا عن العلامي من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم وعلم الزكاة لمن له نصاب والحج لمن وجب عليه والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات حاشيه ابن عابدين جلد اول صفحه 90 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
محترم اجمعي صاحب زموج خورکی و د طلاق قانون د پښتنه کړي و دا وایي کچيري خاوند خپل شزه ته وایي کچيري ته پلانکی کوړته یا پلانکی زای ته ولاړ نو ته پر د طلاق او بیا وروسته ښځه پوښتنه جوړوي چې ته ولې ما د فلان کور یا د فلان ځای څخه راګرځې دا خبره ولې ورته کوې خاوند ورته وایي چې زما نیت اجازه وه یعنی معنا دا چې که چیرې ته زما به اجازه ولاړې نو پر ده باندې طلاق یې نو بیا که چیرې وروسته دا ښځه ولاړه سي طلاق واقع دی او که نه
د دغه خور په جواب کې باید ووایم چې خاوند و ښځې ته ووایي که دا پلانکي کور ته ورغلې طلاق یې او دستی ادا خبره ور سره و نکړه چې زما په اجازه فقط دغه خبره تر خل را وتل. نو هغه شزه که بیا دغه کور کړه ولاړل یا هغه ځای ته ولاړل پر د طلاقیږي که د ده نیت ته اجازه وي او که نه وي. و که چیرې ده و هغه ښځې ته وویل چې ته که د پلانکي کور ته ولاړلې طلاقه یې زما بی اجازه دا لپس ای متصل و سره ووایه. نو بیا که په اجازه ولاړله نه طلاقیږي که بی اجازه ولاړه طلاقیږي. که دا لپس متصل و سره و نه وایه یا ای وروسته ووایه یا ای پټ په زړه کې ورسره و دا ښځه که په اجازه ولاړه که بی اجازه ولاړل طلاق. عنایه لیکي اذا قال الرجل لامرأته انت طالق ان شاء الله ان شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق. ورسته بیا لیکي داسې ولهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط ولو سكت ثبت حكم الكلام الأول فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول. العناية جلد بنزم سبحا دريسا ويو أبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم أجمولي صاحب. محترم أجمولي صاحب زمزور محمد غلاپو د دوه پښتنی وی یو پښتنی په دې ډول ده د وای درې نه پاره په شراکت سره کښت کولای شي او کنه د درو نه پرو شراکت په کښت کې جائز دی او کنه جائز. او دوهمه پښتنی په دې ډول ده وای د جماعت وخت کله چې د جماعت وخت پوره سي او امام سنت نیو کړي نو آیا امام هم د مقتدي په ډول دغه سنت تر پوز وروسته کولای شي او کنه؟
دغه ورور دوه پښتنی کړي. د اولې پښتنی په جواب کې باید ووایم چې کښت درې نه پاره هم کولای سي څلور نه پاره هم کولای سي خو دا خبره معلومول پکار دي چې کښت ځینې ځایونه جائز دي او ځینې ځایونه جائز نه دي. ځکه په تاوای هندیه لیکي وایي دغه کښت چې خلک کوي دا پر دوه رقمه وي. کله داسې وي چې ځمکه د یوه وي تخم د بل وي په دې کې شپږ صورته جوړیږي درې صورته جائز دي او درې ناجائز دي. او یو داسې وي چې کښت تخم هم د دواړو وي او ځکه هم د دواړو وي په دې صورت کې نو بیا هم ځینې صورتونه جائز دي او ځینې صورتونه جائز نه دي. نو په کم ځایو کې چې د دوو نفرو په منځ کې کم زراعت جائز دي هغه د درو او د څلورو په منځ کې هم جائز او کم مزارعت چې د دوو نفرو په منځ کې نه دی جائز هغه د درو او د څلورو په منځ کې هم نه دی جائز. مزارعت ډېر ډولونه لري. هغه ډولونه چې په د دوو نفرو په منځ کې جائز هغه د درو او د څلورو په منځ کې هم جائز او کم ډولونه چې د دوو نفرو په منځ کې نه دی جائز هغه تر دوو په زیاتو کې هم نه دی جائز. تنقیح حامدیه پشپشم جلد دو سوا اتکیلیک. وعلى هذا كل ما لا يجوز اذا كان واحدا فكذا اذا كان اثنين. اي كل وجه لا يجوز اذا كان المزارع واحدا لا يجوز اذا كان اثنين. ففيما اذا كان البذر من واحد والباقي من اخر لا يجوز. فكذا اذا كان الباقي من اثنين كما في الصورة التي ذكرها فان الارض فيها من ثان والبقر والعمل من ثالث ومنهما في خانية لو اشترك ثلاثة أو أربعة أو من البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت. تنقيح حامدية جلش بجم سبحاد وسوأت كتاب المزارعات. كذا في رد مهتار جلش بجم سبحاد وسوأت كذا في الهندية جلد بنزم سبحاد وسوأت بنزوس. يعني دا چې ستا د اولې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د درو نفرو په منځ کې هم مزارعت جائز دی البته هغه مزارعت چې د دوو نفرو په منځ کې هم جائز وي او هغه مزارعت چې د دوو نفرو په منځ کې فاسد دی چې هغه درې په یوه صورت کې دي څو په بل صورت کې دي هغه د درو او د څلورو په منځ کې هم جائز کیږي نه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه ورور د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ماپښین د جماعت وخت پرسي امام سنت نه کړي مخکې سي جماعت ورکي جماعت ته خو نقصان نه رسیږي خو دا افضل کار نه دی. په تاوای محمودیه جلد اووم صفحه 190 او والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم اجمولی صاحب روز دبل اوریدن کی پلور. محترم اجمولی صاحب زمر ور سید ولی و د شریف پشتنه پجه ډول ده و د خاوند تر مرګ وروسته شزی ته د خپل خاوند لیدل روا دی او کنه، یعنی کچیری خاوند وفات سی نو بیا د شزه د خپل خاوند لیدل سی او کنه.
د دغه پشتن کی په جواب کی باید وایم چې کشزه وپات سی خاوند ته لیدل جائز ندی، او که خاوند وپات سو شزی ته لیدل جائز دی. مراقب الفلاح لک والمرأة تغسل زوجها ولو معتدة من رجعية او اظهار منها في الازهر او الاء لحل مسه والنظر اليه ببقاء العدة. مراقب الفلاح جل اول صبحا دو ساوت سلرویش. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جزاکم الله محترم اجمولی صاحب، ورستی پشتنه مو د یو خورکی ده د شهر لپاره د مخ ته پیکی پر کول او د شاه د ورستان پر کول په شریعت کې څه حکم لري؟
د دغه خور په جواب کې باید وایم چې د شجه د پاره د مخ پیکی پر کول او د شاه ورستان پر کول دواړه جائز دي، خو په دې شرط چې د فاسقانو او پاجرانو سره تشبیه رانسی. که ځینو پساقو پجارو یا کپارو د مخ ورستان او پیکی پر یو ډول پر کاوه تا هم هغه ډول وکی نو بیا جائز نه دي. پیغمبر علیه السلام فرمای ومن تشبه بقوم فهو منه، او کچیر د هغو سره تشبیه نه راتل د مسلمانانو په منځ کې یوه اصطلاح د مخ د ویښتانو پرې کول یا د شا د ویښتانو پرې کول دواړه جائز دي، خو د شا ویښتان به دومره نه لنډوي چې د نارینه وو سره تشبیه راسي یا د پوساقو کفارو سره تشبیه راسي. حاصل دا چې هم د مخ پیکی پرې کول جائز دي، هم د شا پیکی پرې د شا ویښتان پرې کول جائز دي. دا مسائلو کې علماو ډېر تحقیق کړی دي. امداد الفتاوا جلد څلرم صفحه 228 او هم دا ډول فتاوای هیئة کبار العلماء جلد هم صفحه 390 احکام تجمیل النساء صفحه 190 فتاوای رحمیه جلد لسم صفحه 140 د ښه تحقیق لپاره د کندهار ښار یو جید عالم مولوی محمد مجاهد د ښځو د لباس په اړه باندې ډیر بهترین کتاب لیکلی دی چې د اشرفیه مدرسې د طالب او ترجمې د څانګې لخوا څخه چاپ سوی دي. کومې خوندې چې پښتو ویلی او لوستلی سي نو هغه دې دا کتاب مطالعه کړي، یا دې د کورونو غړي دغه کتاب واخلي او ښځو ته دې ووایي څو په دغه مسائلو په پوره توګه باندې پوه سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دینی سوالونو او جوابونو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د همدې خپرونې له لارې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږو. تاسو پر لایزال څښتن سپارو. پاته ورځ مو په خیر.